Radio. Radio Azadi.
چهارشنبه د سمري 14 د اگست ومه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر 2 بجو ازادي رادیو په منځني څپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اوریدل شي. په قطر کې خبري روان دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شغیدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چرچنو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلي او د هند بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره سوشما سوراج وفات شو. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څخه غوښتل کیږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسی حرکت تیر کال په هلمند کې له وی خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپدې خوایې بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته د سولې له پیغام سره سفرونه کړي چې د جګړې ښکېل لور یې سولې او اوربند ته بللی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچونو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد زیرا خبره رد کړه چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د لوګر د امنی قومندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر دم ګړۍ پورې 14 تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې زموږ پلټنې روانې دي نور جزئیات کومول ستر اغلب به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د وشپېته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشه د هند واکمن ګوند بهارتیا جانتا ګوند له پیژندل شوی مشانو څخه په روسیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند سر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې د پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلی هند د خپل د یاد مشه په مړینه چې خپل ژوند د خپل خلکو خدمت او د بی وزلو د ژوند شکولو ته وقف کړی وو ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانی کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر او له افغان چارواکو سره نږدې اړیکې درلودي. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لری کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې امریکا پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړ لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دی په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیه او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي د وینزویلا څخه ووځي. امریکا یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت پر رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. او وروسته خبر دا چې په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن د استعفا کړی. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوټا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درې منیټې نافذی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیره اونۍ په یو ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن په استعفا خبرې کړې وې. دا خبرونه دا ساده رادیو سهارنې خبری مجله اوري. وړاندې له طالبانو سره د سولې د تازه حلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. په دې ترڅ کې له پاکستاني رسنیو سره له همکار خبریال سمی یوسفزي سره هم غږېدلی یو چې په قطر کې دی. دی د اوربان په اړه وایي
دغه مشکلات هغه وخت ته یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربان ومني د هغوی ټکې نه په شا شول.
د طالبانو یو شمېر استازي نن ازبکستان ته ځي. بلورته په کابل کې د منځنی اسیا د یو شمېر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په یو غونډه کې برخه واخیسته. نړیوالو چاپی خبرونه او تکتنه لرو او د خبرونه په روسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام.
اول ځل مال خپل پلار سره مستری ټوب شاګردي شروع کړي، بیا غو دوه راکړل خپل دوکان ماته پلی کړی خپل کار وسکه و ده الحمدلله ز خپل استاد.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب لوریو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شانکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی ده. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د سیاسي دفتر یو پلاوی به د چهارشنبې پورس ازبکستان ته ورسی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جای شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جای شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی، که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترینګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د هغه لیدنو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالی اجماع پیاوړی کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګند نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالیس ویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر پاکستانی چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د سان کلار کې نو کوي دا ویل چې پاکستان د دلته کې غوړو کې جوړ کې چې کوم رول ادا کوي هغه ادا نه کړی شي. په دې کې سم کار دی په امریکایي باندې دا وایي چې کوشش دی وګورو چې دا د وو ته څنګه هره پورې
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې خبر مقتک کړي. په دوحه کې د امریکا غشنا خبريال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبه په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې لمخ کې پلان شوی وو. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او کنه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پرون په نوی ډیلی کې وو، په دوحه کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ بې ممکنې هوکړې په تخنیکي او عملی اړخونو هم بحثونو دوام درلود. په دوحه کې له پاکستاني رسنیو سره همکار ژورنالیست سمی یوسفزی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له نږدې څاري وای، د دواړو لوریو ترمنځ که څه هم عمومي اختلافات تر ډیره حل شوي، خو د یو ممکنه توافق یا هوکړې په عملي او تخنیکي اړخونو لا هم پیچلي بحثونه پاتې دي. د ښاغلي یوسفزی په وینا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو دقیق او عملي مهال ویش، د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو د بریدونو د مخنیوي په اړه په هوکړه کې د القاعده شبکې په څیر د ډلو یادول یا نه یادول، او په افغانستان کې د عمومي اوربند پر ځای د تاوتریخوالي راکمول او څرنګوالی، هغه څه دي چې لا هم پرې د دواړو لوریو مرکچي ټیمونه بحث کوي. اجمل ان په دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو د روانو خبرو د وروستي وضعیت په اړه له سمی یوسفزی سره ټلیفوني مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دواړه لوري په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. په دوحه کې خبرو اترو ته نږدې دا پرمختګونه څومره محسوس دي؟
زه فکر کوم چې دا څه ډېر بيخي نهایي مرحله ته رسیدلې، خو ویل شو چې تر نوې بسد پوری د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هغه مهم ټکو باندې مشکلات سره شوي دي. خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید د اوربند ومني، عمومي اوربند ومني، دوی ټکې نه په شا شو. البته دوی اوس یو بل ټکی استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن، یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي چې کله امریکایان وزي دوی به دا استعمالوي. خو دا هم لا معلوم نه ده چې دا د تشدد کموالی به په څه پیمانه وي. دا د وسمهل ویش لا نه ده څرګند، او هغه دوی وایي چې کله دا د تخنیکي کمیسیونونو غونډې سره وشي او بیا د عملي کولو یا امپلیمنټیشن د کمیسیونونو غونډې وشي، یوې کې به دا دوی پیدا کړي چې واقعا څومره وخت کې امریکایان ضرورت لري چې وو وزي خپل جنگي سامان آلات وسي خپل ملکي افراد افغانستان او وباسي. اوس پورې به دې باندې توافق نه ده شوی چې په دغه طالبان چې دا خبره کوي چې موږ به خارجي تروریستانو ته یا هغه کسانو ته چې بل چار باندې بریدونه کوي غوته اجازه نه ورکوي چې موږ خاله استعمال کړي. خو طالبان اوس هم وایي چې په دې کې به د القاعده یا د بل کوم ګروپ نوم نه لیکل کیږي، صرف دغه الفاظ به وي چې هیڅ خارجي
طالبان که له بهرنیو ځواکونو سره د وتلو سره سلا شي او یوې هوکړې ته ورسیږي، یعنی له امریکایانو سره په دې توافق وکړي چې امریکایي ځواکونه او نور د ناټو په مشرۍ سرتیري به په دومره وخت کې وځي او اوربندونه کې، نو د دوی مقابل لوري خو بیا افغان حکومت دی. افغان حکومت سره تاسو څه فکر کوئ چې دوی به د جګړې د دوام انګیزه لکه مکه، ځکه دوی خو وستي بهرنیو ځواکونو حضور هغه څه ګڼي چې دوی وایي مګای په ځد جنگ کو
کوو کتل شي چې کله طالبانو دا جګړه پیل کړي واغه وخت کې څوک خارجي ځواکونه په افغانستان کې نو، او د دې هم څه ګارانټي نشته دا کدوې ووځي د دې د جګړې انګیزه برا کم شي، ځکه چې دوی بیا یو نوی تصویر ورکړي چې موږ خو د اسلامي نظام خبره کوو.
او سبزه سبا د امریکا ځنګلي استاذ زلمه خلیلزاد هندستان ته تللی او الیس ویلز چې د بهرنیو چارو په وزارت کې لوړ پوړی ډیپلوماټ ده، هغه بیا په پاکستان کې ده. په داسې حال کې چې دا دواړه د قطر په خبرو کې ښکیل دي، پاکستان او هندستان ته د سفرونو هدف څه ګڼي؟
په لون چې موږ ملاقات لرلو د خلیلزاد صاحب سره، هغه دا ویل چې زما دا ملاقات په خوانه جوړ شوی وو، دا د هند او پاکستان او د کشمیر د پرمی چې کوم نوې وضعیت تل تر موږ شوی دا د هند له خوانه هغه سره کوم تعلق نه لري. او ظاهر خبره ده چې په اوس د هندستان ته ځي، او الیس ویلز چې یو بل د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړ چارواکی دا هغه د وخت په اسلام آباد کې وایا پرونی سفر کړی وو، غیر خبره ده دا خبرې به هم بحث وبالي کیږي.
له دوحې څخه خبريال سمي يوسف سي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري خبرګون شوډل دی. د دغه مؤسسې په ویب سایټ کې په یو مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه درناوي په معنا دی. وړاندې راغلی دی چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقشه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنگي جرم دی. طالبانو د سیشن بی پروس د افغانستان د ولسمشری انتخابات وغندل او خلکو ته خبرداري ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارک په یو بیان کې د دې ګواښ په جواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورسپانې لیکي د افغانستان د ولسمشری انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2 ځنډیدلې دي شایي د طالبانو له دې خبرداري سره انتخاباتي مبارزې کمرنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشری انتخابات به د تلې پشپژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شایي بیا هم دا انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به هم د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپانې د محمد اشرف غنی په مشهد د انتخاباتي ډلې د مرستيال امر الله صالح پر دفتر بریت ته هم اشاره کړې او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لمړی بریت د جولای په اخیره کې وشو چې لشتر لژه شل تنه پکې وشل شول، خو د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه انادول اژانس په خپل انټرنیټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دی چې د ملا عبدالمنان نیازی وسلوالو او د ملا هیبت الله اخونزاده په مشهد د وسلوالو ترمنځ د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو 4 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په گزاره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت 10 ملاتړي ملیشي وشلي او د دوی مرکز نیولای دی. د ازادي راډیو د روان خبر مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې ټاکل شوی ده د طالبانو یو شمېر استازي نن له دوحې څخه ازبکستان ته سفر وکړي. بل ورته د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یو ژغ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمېر ډیپلوماتیکو چارواکو پرون په افغانستان کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې په کابل کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمېر چارواکو او سفیرانو د سه شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات خپل لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای آسیای میانه
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړیتوب ګڼي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ دي او ټول دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی ده. د دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګری پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کیږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل، تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د تینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی، او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دی.
د منځنۍ آسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګریزه راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په روسیو کې غله زیات شوي.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د 3:30 بجې د کور خواته روانم. لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترې کې غلو زما څخه موټرسایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلا او پاړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلا او پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې د هلمند د مرکز لشکرګاه د بیامنیو پاړه په تفصیل راپور اوریدل شي. خو یو نړیواله مسله راخلو، د امریکا متحده ایالاتونه وای وینزویلا هم د ایران، شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ لیاغي وادونه څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره ورسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه راپور لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران، شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ د نړۍ یاغي هیواد بلل. جان بولټن د پیرو په پلاسمینا لیما کې ویل، امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی و. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوې بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگټن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبه د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورن کړ چې د اعدام له باندونو او د خلکو د مهارول لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړ روسیا او چین تم خبرداري ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخي امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یام لاټړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګند لاسوهنه بللې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل، او دا ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
بو سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. البته به یادونه وکم لکتل چې د لومړی خبری مجلې په ورسوي کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو. دغه تروسه پورې چې زلتا سره په خبرو بوختیم. د اس ام اس تخنیکی سونه نه د هواره شوی کچیرته دغه تخنیکی سونه په خپل حال و نو د دې خبري مجلې په ورسیو کې ستاسو اس ام اس سونه نشول وسله. اوس لاند خبرونه د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته د سولې په ارتباط متوجه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه چارچینو ته رسیدلي دي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې په پلیو او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي او په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دی استعفا کړی. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
نن عرب شاده مستریم.
د څه شي مستریه؟
دای موټر وړکې موټر.
که موټر هر خرابې ولري ته جوړولای شي.
خو دلته خو مختلف کارونه دي پکې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشین کار. منګه دی ماشین کار کوو.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردی کړی دا دوه درې کال دی استاد کی.
دغه د موټرو مستریان چې مالی دلی د دوی کالی ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دی. دا څنګه
د سیما پاک خور مستریه ما او ډیر ځان ته چټلی وغنه پرې اګم
چې د موټر لاندې څومره لینو بیا څه کوي؟
بیا وسایت ستا دی او شاور امره په سمولو کنه ځنه پرې چې مثال کالی خراب شي بیا ځکه لدی نه سړی مرض مخلي مریضیږي نو کوشش کوو چې یو شای ځان ته ورکو په هغه باندې بیا سم کار وکړو.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ماښام شامپو د په مغې مینځو.
او غرمه چې ډوډۍ خوري نو بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردارو لاسو یې نه خوري. او دا خو چې په مردارو لاسو خوري بیا ډېر د لاسونه خراب وي. خو ځینې مستریان شته چې د لاسونه تورې په همدا تورو لاسو باندې شروع کوي وي خوري چې بیا ورته یې ویلی دی چې که والا زه مستري یم کوم مشکل نشته ده ینه نه م همدسې قوي یم بس زور یې نه رسېږي. نو د هر چا خپل مختلف خواص د فرق.
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پرې رسېږي که نه ده؟
خو بیا آینده کې چې دی عمرې په پخېدو یې تاوان بیا ورته کوي ځکه بیا له هر نگاهنه دی بیا خرابوي. نو کوشش باید وکړي چې ډېر په اصولو باندې که ډوډۍ خوري هر شی خوري نو لاسونه پاک باید پرېږدي.
لومړی ځل چې کار را پیل کړ له چا سره دې را پیل کړ او چېرته؟
اول ځل ما له خپل پلار سره مستریتوب شاګردي شروع کړې. زما پلار استاد و د مستریتوب. بیا هغه سره مې 8 کاله شاګردي وکوله. بیا هغه دوه راکړله خپل دوکانې ماته پرېښودې خپله کار وسکه و زه الحمدلله زه خپله استاد یم.
څنګه دی اوس ژوند؟ ښه دی جوړ دی له دې کار سره؟
شکر الحمدلله ډېر ښه ده. هزار بار شکر گزاری ښه کاروبار ده.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. مننه.
تا نه هم ډېره مننه. خیر شي.
د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0992 50 55.
لکه څنګه چې مې مخکې وویل د تخنیکی ستونزو له امله ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلې سیمیسونه نشول وستلی. که دغه تخنیکي ستونزه حل شوه په راتلونکو خپرونو کې به هغې سیمیسونه چې تاسو یې د افغان بیسیم شرکت له لارې مشتره استوئ له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. دا ساجی رادیو د خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. البته یادونه وکړم چې زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام تر پورې په منځنی سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ساجی رادیو ډاټ کام کې نیولی شي. په بل خبرونه کې مصطفی سریقی له تاسو سره دی. سریقی صاحب خیر راغلی.
بسیار زیاد تشکر از شما. شبر صاحب مانده نباشین.